سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړه چې له ځنډ پرته دې د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغلی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم مشوي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې وایانت قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو اباده غیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR د خلکو ته نغدې مرستې ورکړې دي. دا آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د اروت میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک قربند پر ځای پاتې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روستۍ ورځو سرحدي جګړو کې باندې 200 کسان وژل شوی دي. چینی چارواکي د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستۍ څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستۍ ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچیرې چین پر تایوان برید وکړي، دوی به د تایوان دفاع وکړي، وویل هو که واقعیا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماوننینګ پرون د سپتمبر 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او وی ویل چې دا د تایوان بیلتون وختونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي. او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته اوښتي دي. د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوښکې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بالواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي. راندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریډریکس خوش شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ځپلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې همکار بشیر ګوخ د قیصر افریدی سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې د افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو. میدان ورده کې باغبانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي، خو مناسب بازار ورته نه لري.
نسبتا ان شاء الله سګنای کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالۍ سره مواجه یو. مغلکه کومه
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریډریکس خوش شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ عددي دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریډریکس طالبانو سره 2.5 کاله زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له بشیر نورزی سره د مارک فریډریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړې لیکلي که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یې رغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یوه له قوله لیکلي موږ به راروښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. د طالبانو په دې اړه وپوښتل وایاندي ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خبرو تفاهم او سالم تعامل لاري د حجی بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشی کېدو و خوده چې ښه تعامل او حسن نیت له هر څه ډیر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړي جمهور رئیس بایدن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په طالبان غږ وکړه چې لزند پرته د دنجونو خوندزي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان دنجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یو انجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو دې غونډه کې خبرې وکړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیسته اول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیه فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانی ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګر ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د روستیو به مخینه بارانونو او سیلابونو لامل د مرشو کسانو شمیره تر یو نیم زرو اوخته دي. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې غوښتي چې په هغه هیوادونو کې د په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نوري مرستې وکړي. بیا هم سفیو لاستانګ ځای جزئیات راکړي.
په پاکستان کې د مونسون بیساری بارانونو له امله ورستوي سیلابونو شاوخوا درې دشمنونه کسان غیزمن کړي او سلګونه زره خلک بې کوره کړي دي. د سندونو د اوبو د توغیانی کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلی سړکونه او پلونه نړیدلې او د پاکستان شاوخوا یو پر درېمه برخه خاوره سیلابونو غیزمنه کړي ده. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې دغه سیلابونو له امله د 525 ماشومان او 315 خزو په ګډون 1545 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او زرګونه نور ټپيان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکو له هغه ډلې رحیم خان او مولوي محمد وای مرستې نه دي ورسره شوې.
او به چراغ لې بیا ځو لګی دا ملیریا ش ډیره د پرمنی بيماري وا دغه وا او دانیوی او خارش ډیر لګیدل او په باندې مرته دانې ور کړی دي نه ډېړنګو کورول اچې تنظیمیا سلا دا
مانا مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزه دا سستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبي په خود مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې پټیرو سندونو ډنډونو او د اوبو پزیر مو کې د اوبو کاچ برت عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایله روغتیاي ادارې وایي د ورستوي سیلابونو له امله ټول ټال آتش په تزرات 343 ټپيان او ناروغان ثبت کړي دي. 13 روغتیاي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیاي کمپو کې د شاوخوا نوي زره ناروغانو درمل نه کړي ده. د سند ایالت روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځنګړي توګه خزي او ماشومان د ککړو اوبو له امله د ناسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او دینګي تبې څخه کړيږي. په پاکستان کې د یونیسف استاذ عبدالله فاضل وای ورستوي سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوال ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د ورستوي سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولېږي.
راپور کې مور دل چې په پاکستان کې د روستیو به مخینه بارانونو او سیلابونو لامل د مرشو کسانو شمیر تر یو نیم زرو اوخته دي. په سنیالات کې لزګونه کلی له هم تر بولاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف لنړیواله ټولنې اوخته دي چې په هغه هیواد کې د روستیو سیلابونو له قربانیانو سره نور مرستې هم وکړي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره یون ان ایچ سی آر وايي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې وایانت قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا اتلکه افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسېږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا ان ایچ سی آر د خلکو ته نغدي پیسې ورکړې دي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمه او نور شیان ورورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر په 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشری مرستو رسول به لاسانه کړي. زموږ همکار بشیر غواخ په دې اړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتل چې د امریکا نوې اعلان شوی مرستې څومره دي او چرته به مصرفيږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر د لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دي یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شي نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 2 میلیون کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دا کومک په جاری وی زمون کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دي. نو دا چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمون چې کوم دغه د ریسپانس ته هغه بلګ مضبوط کی د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سده پنجاب سزلو کې افغان کډوال هم متاثر شوی دا غي کورونه ته هم نقصان ورسېدل دي. نو دی حوالی سره د یونیسیار نظامونه ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو رزینه اغل د کینګیج دي او حکومت کوي. او نو اوس پورې مونږه چې کوم زمونږ د ریفیجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوی دي الته کې مونږه خیمه لګوي دي او خپل الته کې سپورټ هم ورکړي دي او ورسره ورسره مونږه ویتا اوس څه کوم امداد شروع کړي دي سدا سيدي چې کیش ګراوند هم ویتا مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړي دي او سه تب ورکو ولا
کسر سپتا سي د تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کی طریقې څه طریقې کار څه دي؟
تقریبا اته لک افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغه د سیلاب نه زیات متاثر شوی نو هغه د یو ان سی آر 50,000 روپۍ پر فیملی ورکړي.
په پاکستان کې د ان یو ایچ سی آر ادارې ویاند قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سیلاب ځپل افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دوه هیوادونو ترمنځ د ناګور قرباخ پر سر له خونړې جګړې وروسته د نوړې زل دی چې د دوه هیوادونو چیک پوری ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورن قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلی په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل لدې کبل خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوی دی، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامدار ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشرې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتيري او 3 ملکی وګړي هم ټپيان او شل نور اسیران شوی دي. آذربایجان ویلي دي چې نه هاویا تنه سرتيري وشل شوی.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدو اجانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زندانی کړی وو او د لیکنې پر بنسټ فریریکس دوه کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یوه لسیزه په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت وو چې په 2020 کال کې وتښتول سو. د تیر کال کله چې امریکای چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو ویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونویل چې فریریکس چیرته او د کومو شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص شوی، خو لیکل شوي دي چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغه کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کېږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې میرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې را روان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. میدان وردګ کې باغوانان وایي د مړو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې دغلته طالب چارواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران وایي سږکال د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي دي او پر خپله تجربه مزکې د سیبو باغ جوړ کړی دي چې اوس مهال حاصل ته رسیدلې دي. د زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون د دې سبب کیږي چې د مړو حاصلات خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4000 5000 روپۍ مڼه ده. ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل تر رسیدلی دی. د چې هم دا اوس د خپل شپږ جریبه باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخت دی او په پلاستیکي خلطو کې یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالی هم سږکال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دی.
نسبتا ان شاء الله سګنای کول خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو وچکالی سره مواجه مغلقه کومه په تیرو کلونو کې بچ او سالی وب به ډېرې مڼې بغټې وې. سکل ډکې دي په مجموع کې خو حاصل خپل دغه مانه د مڼې دانه چې دا وړه کید.
مړی یا سیب دغه ولایت د خلکو دایې دی وازنې سرچینه ګړل کیږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشټ لامل نسی کولای چې خپل مړی تر ډیره وساتي. شپېته کلن نثار ګل او دیرش کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلی اوسیدونکي دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړی نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ نیمګه پیدا شي، سرخانه یا 15 شپې هم کې وساتو بازار ته برابر شي. حکومت باید یو بو پخې کې دغه بندونه دې مونږ ته واچي. دغه ته یو منطقه ده پاند کې کم خرچه باندې یو بند کې جوړیږي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې کومک دی وکړي ورور خلکو ته توجه وغواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلکو روزګار خراب ده.
د یاد ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د باغوانانو ستونزې مني، خوای چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. احسان الله بمبیوال چې دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړای دی چې خارجي دولتو ته همسایه دولتو ته د مو ټول مواجهاتو خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دلی ول مارکیټ موږ ولرو ان شاء الله موږ بس خلاص تر وړنه ولرو او د قانون او کروندګر به ان شاء الله ښه عاید ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیبو لپاره شابو حوالری په همدی مشهور دی چې شمړی یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس یو لک او ډیر زره میټریک ټنه حاصلات هم د سیبو د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 200 خونیشتون لري چې دغه سړی خونی یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیدو ظرفیت لري.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوس په د هیواد په ختیځ کونړ ته ورشو. د اسدآباد مرکزی روغتون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلی و چې یوې ښځې او سړی له روغتون څخه دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختونکي نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسدآباد مرکزی روغتون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخه یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې د کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوه او هم داراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیر ورځ ماشوم په دانګام ملسوالی کې له دوا تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو او هسپتال ته راغلو. بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر څخه معلومیږي دغه د طرف اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو. هغه بچی تسلیم شو او دوی اوس په الحاله بندیان دي، گرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکو ده وای نږدې یو ونی په خفګان او ژړا تیر کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوخی په جامو کې نه زیږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چارشن بیرور د دشتن تاریخ من د اسدآباد وختم کې زوم ماشوم شو. هغه څه کسان د خپل کول شي امارت اسلامي د مجاهدین له خو حل زل په واسطه من شي ډیر کوششونه وکړه. ډیر حل زل وکړي الله دې حاضر وکړي. پای په واسطه من الله خپل ماشوم پلاس کړ. موږ دې نو ډیر خوشاله ډیر منځي.
د کونړ مرکزی روغتون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلې تختول شوې ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کیږي چې لتیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو اله هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د فلون ولایت د ګریس ولسوالۍ سره خبره ساز سره کوم. زما د ازادي کارکوونکو صداقه خواهش دي چې زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي خو دوی خپل حق دي مسلمان دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري که کمشکن هم ولري چې هغه په لږ روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دی ونه خدای پامان.
الو السلام علیکم. ما به خبر کوم له غزي څخه او موږ چې څنګه په تاسو برباد شو واړه واړه بچیان مې وه دانې په دوه غوي د چیږي چاته وای چاته وزاره په دیازې خدای تباو برباد شو. په مسلمان وای د ما سره کومه کوچې دې سخ مریض یما. الله شاهد دې چې جماعت منا نیو شاهد دې کومه کوله راځي ورکیږي.
بزا جنادر له هلمند د ولایت اورور د ازادي رادیو توسطه از مو پیغام ترجیه بالا پر افغانانو قیامت ناراضي د غدر ته مسلمانان چې چګه وي دا ګرد دروازه وي دا رسنۍ ته څوک زنګ نشته ولی ما د پختای کسان دې زنګ وي غلط کو پو او خپل سر په سودا میډیا نشته مطبوعات نشته ورور ترجیه بالا قیامت ناراضي پر افغانانو. اوس قیامت سي تر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دي خدای واوري دغه ازادي راډیو ته زموږ پښنادي ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور د سي دغه مکتب پر سر باندې خټور شکر دی ناری ناجی مسلمانان جا یپلا سڑی مری شل گشت نمری طول افغانستان تا جا داگه دا بسی چی گرد جرا او جی خپن انجینی دی ترلاسو ونی چی مکتب دا جرا چی که یو مری کسن مری تاجب خودی درب ندی دا زور حکومت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په دې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخم دومره و. په دویمنی مای کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبان غږ وکړ چې لزند پرته دی د انجونو خونځي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د انجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوتریش وویل د انجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه انجونې چې په متوسط او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوې دي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره NUHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدي مشال اړیو ته وویل چې شاوخوا اتلکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسي یا سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا NUHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ کړی ده چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور شیان هم ورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روسته خونړی جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو پرون په نویار کې سر وکتل. د ارادات میرزوفان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. په یوه روستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بې ساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو ویاند مانګنوګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبرغونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله. ویل چې دا د تایوان بلتون غوښتل تونو کوز واکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
بنځويش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیال طالبانو غوښتي چې ټول انجونو ته د خوانځیو د تاګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د خوانځیو بندېده غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د خاغلی پوتزل په قول ویلي لشپګم ټولګي پورتل زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنی؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د خزو او پوهنې فعال قمر نیازی. میلمنو ته خراغلاس وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کو. د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنی کې د لېشي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅکله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د اووم ټولګي څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نړیوالو سازمانونو اسلامي پوهان او حتی خپل افغان دینی علما او لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوی دي، او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوی دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلی ګوتریش خبره کړې ده پرون، ښاغلی ګوتریش داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ یو سلو درې نوي هیوادونه پکې غلیتوب لري او د بین المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده، او د هغه خبره داسې ګڼلای کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هیوادونو مشرانو د ټولو هیوادونو سیاست مدارانو هغې ته استازیتوب ورکړی دی او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخوا داسې یو ساده مسئله نه ده، او نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغې ته بوکو حرام وایي او هغه القاعده ته بیعت لري، او هغه داسې یو نظر لري چې باید عصري علوم ازداکلی اونه وسی او خلکو ته برابر اونه سی، او دوی داغه لپاره جګړه کوي او خلک وزنی، او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا د غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وای چې دوی په تخنیکی چمتووالی بوخت دي، دوی وای چې د انجنونو د خوندزیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او پورسیو کې د پوهنې وزیر ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لارو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي انجونې خوندزیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده، او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو، او دولت ورته د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خام انګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ور طالبان په قدرت کې راشي، نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېر زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا پتیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلې دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږم ټولګي نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود، او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري، ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي و، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده. که نن سبا دوی ووایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړوو، دا هیڅ توجه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خلا او زیاده اختراع وکړي، ځینې مضمونونه نوي کتابونه پکې داخل کړي، همه نصاب داسې یو نصاب و چې دا نوي جوړ شوی نه و. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري، دا هغه وخت نه رئیس چې افغانستان خپل استقلال اخیستی و، هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خودم شوی دي. په دې کې هیڅ توجه نشته،
یعنی بنسټونه شته، ښوونځي شته، ښوونکي تیار و، سیستم و، جوړ سیستم په لاس ورغی، اما ځینې نور مسایل دي چې د ښوونځي او د پیلېدو مخه نیولې. مننه رامسپور صاحب، کور مو ودان. د ښځو او پوهنې فعال قمر نیازی، تاسو هم ستړي مشه، تاسو په نظر هیلې څه دي په افغانستان کې؟ یو کال دغه څه تیر شو، ملګری ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. دویم کال ته هیلې څه دي؟ آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلېږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هم نیکی هیلی تاسو ته، تاسو ملمته او همچنان همکارانو ته او د افغانستان ټول بغیور بلت ته وړاندې کوم. د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو، او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیت درست آیت خصو چې دوی اقدام وکړه. مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه، د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې، کوششونه مو وکړله، میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دغه اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي. چې خوشبختانه دا فشار یو چراغ مونږ ته یو چراغ مونږ ته معلوم سو او چراغ ولګید دا خوشاله زیاده. رازو تاسو بوختنه ته چې امیدونه بچونه تاسو یو کال وای زمونږ دوه کال تعلیمي ضایع شو. تعلیمی کال د دوی در اتاک سره سم مکاتب بند سو هغه یو کالو بیا چې بل تعلیمی کال راغی هغه دوام کال شو. دوه تعلیمی کال لار عباس سو چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي. دا دوه کال زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو زمونږ جنکۍ چې یو ډول فشار ذهنی هم پر جنکۍ باندې وو پر استادانو باندې وو په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو او د بلې خوا څخه د فشار سره سره ناامیدی ور سره سل په سل کې وو. د یو نظام د پاره یو کال قدرت ته رسیدل او یو معرفت رسیدګی نه کول دا بيخي د نه منلو خبره ده. چې زه حکومت ولی کوم نظام مخته وړلای سم هاو په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولای چې یو کال ما د بقا کیږي او دوه کال می طالبی کال شاته غرزولې ده.
بله اقامر نیازی څه فکر کوي؟
امیدونه تبراسو. بله
و څه فکر کوي؟ دا یو تخنیکی ستونزه ده، شرایط نه دي برابر او کنه فکر کوي سیاسي موضوع ده طالبان نه غواړي چې دغه خوندې پرانستل شي ځکه داسې ویل کیږي چې یو شمیر سنتي مشرانه نغوالی چې نجونی خونځي وای لښ پګم ټولګي پورته
سل په سل دا سیاسي موضوع ده. نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي. زه د خلکو په منځ کې ماجون کړی هغه منطقه کې ماجون کړی د چې پښتون نشینه مطلق ټول بي سواد بي علم بدبخت خلکو په جګړه کې زپل شوی خلکو ما د هغه خلکو په منځ کې ژوند کړی د هغه د ضرورت دردونه ټول ماته را معلوميږي. ما معرف کې و وشت کال خدمت کړای د معرف نصاب اڅ کله غلط نو او نه به هم غلط وي. بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې کوم تغیر راوړی کوم بشی راوړی مشکل نسته خو دروازې پرانیزې د خلکو په مخ کې د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانه پورې رسیدلای د ناوې څخه د نادالی څخه او د ګرمسل څخه او د کجکی او د مساقلات څخه د لشکرګاه تر بس رښتونه پورې رسیدلای هر خزه چې برسوي ده د دې مسول څوک ده دا غخزه ولې مرتر دغه شفاخانه پورې نه رسیږي چې علم نستا الته پر مختاک منست نه درغله که هلته علم وسیږي او خزه ذکر وکي او خزه تعلیم یافته سیلار سیلته وظیفه اجرا کی ولې دغه مریضه خزه تر بوستروختونه پورې لشکرګا تراوړو ولې عمل ته مالی جاو نشي. دغه افسوس د هر کورنۍ سرهسته د هر نارینه سرهسته هغه به علم به سواد نارینه چې په مسقله او په دغه کې ژوند کې په سنگینو په باباجی کې ژوند کې اداغو يم دغه وینا ده چې باید دلته پر مختاک وسی باید مون خوندې درس وایي باید مون خوندې برته مون خوندې ته خدمت وکي. هغه هیڅ د علم خلاف نه دي د علم خلاف د خوندو د پر مخ د شونځي بندیدل دا فقط یو ډله د طالبانو کې شاید ټول طالبان هم ونه وسیږي یو ډله ده چې هغه خپل د سیاسي فعالیتونو لپاره د پروسه مخته چولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري معامله کوي زموږ د ژوند په سر باندې.
بله کور ودان
حق مونږ چاته نه ورکو.
او مېرمن قمر نیازی تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز تر لاسه کړي. دا بحث په زینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپور ته کیږي کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړې سره سره لدی چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي. مثلا شیر محمد عباس تانګزای چې د دوی ستر مرکچی وو پس غرد انتقادو کې د طالبانو پر دې تګلارې مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي. اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز تر لاسه کړي نړیوال بل اخره اړ کړي چې دوی پر رسمیت او پیژني. خاغلی رامسپور تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د فشار د علی په توګه کار اخلي لدې لارې نه فکر کوئ پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سم ده او کنه نورې لارې چارې دي چې مثلا که طالبان غواړي پر رسمیت او پیژندل سي لږه نه استفاده وکړي؟
اصلا په کچېری طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا پر رسمیت و پیژندل سي دوی ته خدا ضرورت چې باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي او ښه تعامل خو یو دا ده چې بشري حقونه خوندي سي خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای. دا خو ډیر اړین کار و چې دوی باید کړی وای. د نورو اصلاحاتو تر څنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابیږي. نو د پدې اخرنی ورځ کوم غو تاسو ویل چې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې قومي مشرانو مخاورو د خلکو استازي خپل عادي خلکو ټول جکسه ویدی او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو خپل جنګیانو ته مکتب غواړو مکتبونه به خلاص شي دغه غږ مونږ او تاسو ویل چې په پکتیا پکتیکا خوست جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا ناری کوي نن سبا دا ډیر مهم ده دوی بعد خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي دا ډیر عمده مسله ده کیدای شي داسې یو محدوده کړئ دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري او کیدای شي دوی ونه غواړي کیدای شي دوی په تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسي کیدای شي داسې یو توجه دوی سره وي چې دا معقوله توجه نه ده همغه رقم چې نیازي خوري وایي نن سبا په یو وشتم پیړۍ کې د خوځو وند په ټول عرصو کې په دنیا کې ډیر جوته ده او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي او دونو څخه باید پاتې نشي دوی باید سیال اوسي د نړیوالو سره او د اصلي هغه وخت کې چې موږ تعلیم ولرو او تعلیم دغه 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 بمبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي
نو رامیز پور سیب څه فکر کوي طالبان خو دغه بحثونه اوري دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندېښنې اوري سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتیږي ورسربلې ولی اقدام نه کوي دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجود وي او د تعلیم مخالفت کوي دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي مثلا سنتي ډله بوي او کنه فکر کوي بهرنۍ لاسوانی هم شته په دغه مسله کې داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو خصوصا د ګاونډي هیوادونو په اشاره د تعلیم مخنی ولسبه تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي
دا سه یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه زینو کړیو سره موجود دي چې دوی خزو ته دیغوی حق نه ورکي او متاسفانه دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړی دي دغه سه کړیو څخه متاثر دي یعنی په خپل ازده کړو کې کیدای شي دا یو عرخو او بل الحمدوی چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي تر هغه ځایه پورې چې ما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلي دوی تعلیمات لري یعنی دوی انجلکان خپل تعلیمات لري عالی تعلیمات لري او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړی دي هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه چې څو ورځې مخکې چې د وزارت معارف کوم وین وو او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته واسي دا یو غلطه موضوع وو او یو غلطه برداشت شخصي برداشت دی دغه سړی په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه دی شوی افغانان د علم او پوهه مشالداران دی او د علم او پوهه ځانګو دی افغانستان او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي مظاهره کوي پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې او چتایي وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو او تاسو فرموده باید چې دوی مشان مونږ او تاسو غاغوري د نړیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري دوی به په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه دا اصل د یو موضوع نه د چ پدې کې سستی راشي خاغلی ګوتلیش دا ول چې یو کال عباس تیر شو عمر خدای سي او شهيدي وخت د سي او ظرف دي چې لکه دی وبوغوندي د سين وبوغوندي هغه تیریګو بیت نه ګرځي نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خويندو یو کال عمر د سي عباس تیر شو او لکه چې نیازي خور ول دا هیڅ کله نه جبران کیږي دا وخت و تیر شو نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي
بله کور مودان رامسپور صاحب میرمن قمر نیازی څه کول په کار دي طالبانو ته ترسو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم جواب کی او په کور د نن د افغان ولس دغه اساسي غوښتنه ته هم جواب ویلې وي
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم چې د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي حکومت ولې ته نیت ده چې حکومت ولې ولري دوی نړیوال په رسمیت وپیژني نو دوی باید مخ تر مخه لاس پکار شوی وای خو سر له اوسه دي هم لاس پکار شي او که دی فقط یو څو وخت لوبه کوي فقط داس یو دستور عمل ورته ورکړل سوی ده چې یو څو وخت خلک ګمراه کوي د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي. داس یو ایدیالوژي لري چې فقط اوبه خړې کا او مایان ونیسه نو بیا دې نوشي جان چې دوی دې کوي او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی څومره تر پښو لاندې کړی. دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي او بندگان هم داسې به بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفته دې خلاصي اوبه دې خړې کړي دوی دې مایان ونیسي. خو دوی ته په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي. دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی. کور په کور چې ته تلاشي کوې خاتمن ښځینه پولیسي د ځان سره راویستې دي چې هغه ښځې په کور کې دي ماشومان په کور کې دي نو ته باید ښځینه پولیسه ولرې. چې ته ښځینه پولیسه لرې احتیاج یې ورته نو ته په دې پوه سه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې. هر برخه ته خزو ته اړتیا لري. تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړی ده په کوم حق دی فلج کړی ده ولې دی فلج کړی دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره. د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کې د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي. د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي د حق تلف نه کړي ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرم یې. دوی که دا ایډیا ولري د ځان سره چې تر څو چې مونږ زمونږ غوښتنې ونه منل سي یا مونږ څوک په رسمیت ونه پیژني تر هغه وخته پورې مونږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو یا ښځو ته د حقونو دپاره احترام نه قایلېږو نو بیا ته معاملهګر یې ته حکومت ولي نه کوې نو.
بله میرمن قمر نیازی په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپورتر تورن کړه ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په وقایع په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه د خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخی جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه برباد یې کړل. د ورور خبرو په تایید باندې ولی سر نه خلاصې ملګری ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرول یې دوغم ره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي یو راپور غلط نه ده. د افغانستان نه چې راپور راوړل هغه غلط ثابت شو ځکه چې تیس غلط منی دا خو نه ده. دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګری ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په حق له دغه تشویش چې شریک له د نړیوال سره دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدو پڅه ته د وچې مونږ فریادونه وشتر دغه ځای پوري ورسېدل. مونږ وینو چې څه حالت روان ده. دوی نه پوهیږم چې فقط دغه زری موټرانو د پاره هم دغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو د پاره غلي چې په دې کې ځای په ځای سي خپل ملمستیا او کې خپل بندرونه وکي خپل د ولس او خپل د ملت د حاله نه دي خبر چې ولس په څه حال کې نه ملت په څه حال کې د خلک د لوګي مړي خلک د بي تعلیمي څخه بدبخت دي خلک څاګانو تلويږي ماشومان د مور پلار د بي فکري او د مشکلاتونو د فقر او د بدبخت د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي رسیدګی نه کیږي در به در د ملت او ته وای چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خپره کړی ده زما هیواد کې داسې نه ده. اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وای موین د اعلان کوي په ویاړ باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي. کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده؟ که دا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر دا خبره وکړه په اروزګان کې چې خلک دا نه غواړي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ووایي.
یو فکر وکړي یو وزیر که داسې یو خپل فکر په خپل په ولس باندې تپي نو پوره کابینه خو به یې خود په نړیوال باندې دا تومت لګوي چې د ملګري ملتونو اداره غلط راپور خپره کړې ده. هغه به خود دا خبره کوي ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي. دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقوي چې دوی غواړي ځکه چې اسلام داسې نه ده. اسلام ډېر پراخه دین ده. اسلام ډېر د اسانۍ دین ده د سختي دین نه ده. دوی اسلام خلکو ته سخته کړی ده. دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړی ده. پښتانه یې په نړۍ کې وشرمول. نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي.
کور ودان ډیره ډیره مننه سلامت اوسه میرمن قمر نیازی. بحث هم رو رو پای ترسیږي. رامسپور صاحب ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمان تاسو یو تشناخت لري دوی اندېښنې خی پر لپسې فکر کوي چې بل اخره به وضعیت کومې خواته ځي ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې خی اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه وسی دوی ته نور لارې چارې سپات کېدلې سي ترڅو د خپل غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبان حکومت تر فشار لاندې راوستي دی. آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نور لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته؟
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته له همدغه د اندېښنې د بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده، ځکه چې دوی شل کاله یو ویشت کاله افغانستان کې پاتې وو، یو فاسد حکومت رامنځته شو، فساد اوج ته ورسېد. دوی د افغانستان د سیاسینو او مخکنۍ رژیمونو څخه ډېر مایوسه دي او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبور دي چې خپله نگرانی وښایي. خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کېږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا، دا یو لړۍ دی، هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل موږ ورته وایو. ټول دغه وقایع، دغه حوادث، دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګان چې دغه رقم رژیمونه کوي، دا یو ډول نه یو ډول مستند کیږي او په آینده کې بل اخر یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغه ته موږ د اکشن مرحله وایو، د عکس العمل مرحله وایو. نړیوال بیا مجبور کیږي چې بیا دلته عملی اقدامات وکړي. خو متاسفانه هغه به ډیر نږدې به نه وي. نو دا غیر لپاره ضرور دي چې دتخواهی موږ او تاسو وکړو، نړیوال وکړي، سازمانونه او مدني فعالان وکړي، ترڅو چې کیدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي. د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تیر یو کال کې له منځه لاړ، دغه بیرته اعاده شي او زمینه د تعلیم او زمینه د کار او زمینه د اقتصاد د خلکو برابر شي.
بله، او رامسپور صاحب تاسو نو روسي پوښتنه دا کوم چې له نړیوالو ادارو سره ټټر وهل، مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل، لغوی سره ډغری وهل، طالبان وایي چې د دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقوقو په اړه باندې او دای ویلي چې په وقایعو په واقعیتونو باندې سترګې پټې شوې، دا څه پایلې درلودلې سي په لاندو کې؟
د ملګرو ملتونو او د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې وړيږي ځان ته یو خاص پروسیجر لري، مهارتونه غواړي او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي، پرته له دې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي. دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده، همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونه څخه انکار وکړي او دا یو موجه د حل لاره نه ده. انکار کول بهتره دا و چې داسې نظامونه باید کمیټې وټاکي، کمیسیونونه وټاکي، اقدامات وکړي، پلتنې وکړي، خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لاره چارې وپلټي.
ډیره ډیره مننه کورمو ودان. ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي. له خپل ملمنو د بشري حقوقو له فعال ابو الاحرار رامسپور او د خځو او پوهنې له فعال قمر نیازینه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
نظر تند زړه ارمان وایم تمره سوکړه دا چیز دې ته هم باران وایم ستاد نفر نظر تند زړه ارمان وایم تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی اغا تھا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تہم باران وائے ساد نفرت نظر تہم دزڑا ارمان وائے لا 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 او د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم د خالو نستوري سانتا بسما کوایم تا تا بسما نوای تم رسوکړه.